چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
دا مشال ریډیو دا رویټرز خبری ایجنس په لیکنه کې د مرستندویه ادارو کارکونکو ستونزې سیړلې دي او وایي د کار پر وخت د دې ادارو کارکونکو تختول تر ټولو لوی مسله ده. ایجنس وایي د مرستندویه کارکونکو وژنې او پر دوی د بریدونو مسلې هم موجود دي. ایجنس د کارپوهانو له خولې وړاندیز ورکوي چې دا ګواښونه په بشپړ ډول لمینځه نشي تللی، خو د سیمو ولسونو ملاتړ له ترلاسه کولو سره یې کچ کمېدی شي. د لیکنې مهمې برخې په دې رپورټ کې اورو. رویټرز خبری ایجنس لیکي د مرستندویه ادارو کارکونکو د کار په وخت له یو شمېر خطرونو سره مخامخ وي. ایجنس کارکونکو تختونه یو مهمه مسله بولی او وایي چې د کال 2002 راهیسې په دې کې څلور چنده زیاتوالی راغلی دی. ایجنس د یو کیس مثال ورکوي چې تیر کال په نومبر میاشت کې یو عدالت د مهاجرو نارویجیایي کونسل په لاپروایۍ ګرم وګرځولو او یو پخوانی کارکونکي ته جرمانه ورکړه چې په 2012 کال کې د کینیا د کډوالو له یوه کیمپه وسلوالو تختولی و. له امنیتي خطرونو سره د مبارزې یوې ادارې انټرنیشنل لوکیشن سیفټي او چارواکي جارج شو وایي دا د اندېښنې وړ خبره ده چې داسې پیښې مخې ته راځي. د دې معنا دا نه ده چې له هغو پروګرامونو ډډه وشي چې پکې خطرونه زیات وي، بلکې د دې مطلب دا دی چې دغه شان پروګرامونه په حفاظت ترسره شي. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون د یوې بشري سرمشریزې پر مهال په جنګونو کې ښکېلوغاړو باندې غږ وکړ چې د مرستندویه کارکونکو درناوی او له حملو یې ساتنه وکړي. بلخوا د روانې میاشتې په اخره کې په استنبول کې یوه سرمشریزه په داسې حال کې کیږي چې د مرستندویه ادارو چارواکي په روانو حالاتو کې د انساني ضرورتونو د زیاتېدو خبرداري ورکوي. ایجنس لیکي د 1999 کال نه راپدې خو 2014 کال د مرستندویه کارکونکو لپاره بدترین و چې پکې 1400 کارکونکي وژل شوي، تختول شوي او یا سخت ژوبل شوي ول. افغانستان، پاکستان، سودان، سومالیا او شام د مرستندویه کارکونکو لپاره خطرناک هیوادونه ګرځول شوي دي. د 2015 کال نه تر 2014 کال پورې 20% حملې یوازې په افغانستان کې وشوي، خو بیا سومالیا چې هلته نسبتا کم شمېر کې مرستندویه کارکونکي کار کوي ورباندې د تشدد کچه تر ټولو لوړه ده. اجانسی کې ډېر کارپوهان په دې باور دي چې که څه هم ټول خطرونه لمینځه نشي تللی، خو د ځایي اوسېدونکو ملاتړ حاصلولو سره کچا کمې دی شي.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس وخت شوې دی د هفته وارې خبرونه جمهوریت. د جمهوریت په نننۍ پروګرام کې مو د افغانستان اداري فساد په اړه د برتانی وزیر اعظم رستو سرګندونو ته کتنه کړې. په خبرونه کې مو د دې سیړلو هڅه کړې چې د ډیوډ کیمرون خبرې د ډیپلوماسۍ او نړیوال سیاست لپاره څنګه ارزول کېدې شي او دا چې آیا افغان حکومت د درغلې پر وړاندې اقدامات اخستي یا یې اخلي او که څنګه. خبرونه درته هر اونۍ پامیر ساحل جوړوي.
د افغانستان اداري فساد په اړه د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وروستۍ څرګندونې څنګه ارزولای شو؟ ولې د افغانستان سیاستوالانو، فعالانو او پوهانو د برتانیې وزیر اعظم څرګندونو پر ضد سخت غبرګون وښود؟ د ډیوډ کیمرون خبرې د ډیپلوماسۍ او نړیوال سیاست له پلوه څه معنا لري؟ د افغانستان مشران او پوهان د شفافیت نړیوال ادارې کلنۍ رپورټونو ته ولې سخت غبرګون نه ښیي؟ هغو رپورټونو ته په کتو آیا دا واقعیت نه دی چې په افغانستان کې اداري فساد زیات دی؟ آیا افغان حکومت د درغلۍ ضد مبارزې په لړ کې د پام وړ اقدامات کړي او یا یې کوي؟ آیا په دې لړ کې سیاسي اراده شته؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو څو ورځې مخکې غربي رسنوي یو ویډیو خبره کړه چې پکې د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د هغه هیواد ملکې ته وایي چې په لندن کې د اداري فساد ضد سرمشریزه تیاری کړې ده چې ورته به د نایجیریا او افغانستان مشران هم ورځي. کیمرون پر دې وخت د برتانیې ملکې الیزابت دویمې ته نایجیریا او افغانستان په زخت درغلی ککړ هیوادونو په نوم وریاد کړ. دا ویډیو د برتانیې ملکې د نویمې کلیزې په محفل کې ثبت شوې او د برتانیې وزیر اعظم دا څرګندونې په یو نارسمي ډول کړې دي. د غرب رسنیو لکه بی بی سی او ځینو نورو د نوموړي څرګندونې له نړیوالو ډیپلوماټیکو ارزښتونو سره په ټکر بللې دي او وایي د هیوادونو په داسې نوم یادول مناسب کار نه و. د نایجیریا حکومت هم د دې بیان په خبرګون له برتانیا غوښتنه وکړه چې هغه شتمنۍ او پیسې دې ورستنې کړي چې نایجیریایي وګړو په درغلیو پیدا کړي وي او لندن ته یې وړي دي. د افغانستان حکومت د کیمرون دې وینا په اړه رسمي دریځ نه دی ورکړی، خو په هغه هیواد کې سیاستوالانو، فعالانو، خبریالانو او پوهانو دا څرګندونې نامناسبه بللې دي او پر ټولنیزو رسنیو ورباندې پراخ بحث شوی دی. نن په خپرونه کې د دې څېړلو هڅه کوو چې د برتانیې وزیر اعظم خبرې څنګه ارزول کېدای شي او د درغلۍ په اړه واقعیتونه څه دي. په کابل کې د سیاسي چارو پوه باسین بریال وایي د ډیوډ کیمرون څرګندونې مناسبې نه وي ځکه چې دا ډول خبرې د تفاهم پر ځای لفظي مخالفتونه او ان سیاسي مخالفتونه پیدا کولای شي.
شک نشته چې افغانستان کې فساد زیات دی، مګر دغه سي خبرې د دې په ځای چې تفاهم رامنځته کړي ستونزه حل کړي. دوی ته اړ باسي چې خپل ځان نه یو بل ډول دفاع وکړي او خامو ته د فیزیکیات ورکړي چې هر څه په موږ باندې بهرنیان کوي. یعنې په دې مسایلو کې ډېر مشکل دي. تاسو یادې ولسم چې په ټول وخت امریکا او بریتانیا او نور متحدین ملامت کول چې تر ټولو ډېر فساد افغانستان کې تاسو کوي او یو ځینې تاسو په مسایلو کړي. اگر سرتي خبرې په دې عنوان وي چې دا یو قسم هغه تقابل رامنځته شوی او دغه لبسي مشاجره به د دې سبق کې دا چې لید په رامنځته ونه مني او بیا په اصلاحات برخه کې تر نه شي. د نایجیریا مشر هم بریتانویانو ته ویلي او خپل کامرون ته ویلي چې ښه خبره ده، تاسو په برتانیې په بانکونو کې زموږ د فاسدو خلکو شتمنۍ راستنې کړئ. داسې یو نظر د افغانستان د قوم کې دی چې که سړی ووایي زمونږ تر ټولو ډېر کراخت او فاسد خلک همدا اوس په برتانیا کې اوسېږي او د دوی شتمنۍ امکانات ټول ایستل شوي په هغه هېوادونو کې دي.
د کابل پوهنتون حقوقو څانګې استاد نصرالله ستانکزی د ډیوډ کیمرون څرګندونې یوه ډیپلوماټیکه تېروتنه بولي.
مستقیم ډیپلوماټیکه تېروتنه ده. په ډیپلوماسۍ په رسم کې، د ډیپلوماسۍ په دود او دستور کې قاعده دا ده چې هغه څوک چې کوربه وي، هغه څوک چې میلمانه لري، ټول د یو میماندار په عنوان ټول تربیتي او اخلاقي نزاکتونه په پام کې لري. چې د برتانیې د صدر اعظم دغه څرګندونې د ټولو ډیپلوماتیکو اخلاقو په ضد زګړم، یعنې ټول هغه اخلاقي اصول تر پښو لاندې وکړل او
لتیر شاوخوا یوې لسیزې راهیسې د شفافیت نړیوالې ادارې کلنی رپورټونه ښیي چې افغانستان د نړۍ پر سطح یو له هغو هیوادونو څخه دی چې پکې ډېره زیاته درغلی کیږي. هر کال د درغلۍ پر پیمانه د افغانستان مقام تر ټولو ښکته وي. نو افغان حکومت، فعالان، پوهان او سیاستوالان د برتانیې وزیر اعظم خبرې ولې دومره غوسه کړي دي او همدا افغانان د شفافیت نړیوالې ادارې رپورټونو په اړه ولې دومره سخت غبرګون نه ښیي؟ په کابل کې د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه خوشحال خلیل وایي د دې یو لامل ښایي دا وي چې د شفافیت نړیوالې ادارې رپورټونه پر څېړنو ولاړ وي او یو ډول معمول دی.
د شفافیت نړیواله اداره چې دغه په معمولا هر کال د ټول دنیا باره کې یو رپورټ خپروي او د تحقیقاتو په نتیجه کې بیا هغه فاسد هیوادونه او لږ فاسد هیوادونه ټول هغه درجه بندي کوي او دا یو معمولي معمول چې هر کال کېږي. طبعا معمول په مقابل کې دونه مخالفت او غبرګون نه وي او معمولا دغه گزارش وړاندې شي. خبري شفافیت نړیوال سازمان حکومتونه یا خصوصا د افغانستان حکومت درې د سي چې موږ په خوانه خسوي یا کوشش کوو دا کوغه کوو. خو د کامرون خبره چې دا د سیاسي نظره دلته ځکه چې دیني ول کېږي د افغانستان خلکو لخوا، روشن فکران لخوا په سوشل میډیا کې، حتی د سیاست مداران خوانه چې برتانیا په افغانستان کې امریکای نه وروسته دوم کیل هیواد وو په د مسایلو کې، دلته په فساد په ایجاد کې هم دمدونه نقش لرو د او دلته د ادارې په جوړولو کې هم نقش لرو. نو دغه غربیان او هم دغه هیوادونو مهم کسان وو چې دلته د افغانستان کې د فاسدو چارواکو نه دوی ملاتړ کوي او پخوانی حکومت هم نه پرېښوده چې هغه په وړاندې اقدام وکړي او حتی اوسنین ویل کېږي چې د هغه په وړاندې اقدام نه شي کولی.
خوشحال خلیل وایي دا واقعیت دی چې په افغانستان کې درغلي ډېره زیاته ده. خو د دې لپاره هم نړیوال ځواکمن هیوادونه بل خصوص امریکا او برتانیا ځکه ملامت بللی شو چې دوی تر 2001 زیږیز کال وروسته ډیر زیاتې پیسې افغانستان ته وروړي او هیڅ سم حساب کتاب یې نه کړ.
دوی راغله په افغانستان کې پیسې وشیندلې، نو کچیرته سره د لندن په خار کې همدغه پیسې وشیندي نو هغه خو د لندن خلک هغه څومره مدني خلک دي هغوی به همدغه یو چور پی جوړ کړي او هغه هلته به جنجال جوړ شي. عین همدغه کار افغانستان کې دوی وکړو.
خوشحال خلیل وایي دا هم سمه ده چې د برتانیې وزیر اعظم په رسمي ډول د نایجیریا او افغانستان په اړه خبرې نه دي کړي، خو دا ثبت شوې خبرې وي او په افغانستان کې یې خلک بېلابېل تعبیرونه کوي او بېلابېلو مقاصدو لپاره یې کاروي.
ثبت شوې وه او راووتله د باندې، یو خو دا علت کېدلی چې او بل معمولا دلته سوشل میډیا کې یا مثلا افغانستان کې خلک نوي سوژې پسې ګرځي، خبرې پسې ګرځي. د کامرون دا خبره که په هر رقم انداز کې کړي نو یو تعداد خلک د دې لپاره چې حکومت مخالفین یا هغوی په دې خاطر راباسي چې د حکومت په ضد ورنه استفاده وکړي، هغه سیاسي مخالفین یا وښيي چې د حکومت واقعا دغه دومره اندازې پورې کرپټ ده چې حتی کامرون په عادي مجالسو کې هم د دې په اړه خبرې کوي. بله خوا هغه کسان چې فکر کوي چې حکومت واقعا د درغلیو په وړاندې مبارزه شروع کړې ده ډیره پوره کامیاب ده، دا د واغه ده، نو هغوی د خبرې جدي ګڼي او د دې له خاطره چې وخی چې مونږ هغه سنی یو هغه پخوانی حکومت غونډې او ځاسي دي.
اباسین بریال وای په دې کې هیڅ شک نشته چې په افغانستان کې اداري فساد زیات دی، خو د افغانستان ملګری په توګه برتانیا باید د دې فساد په ختمولو کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي.
په خپل نړیوال ادارې خبرې خوول دا چې هغه په یو ستر شکل کې تحقیق په اړه باندې ولاړی
د افغانانو کلتور او فرهنګ ته په کتو پیغور یا تور پورې کول یا یو چاته د هغه د تیروتنې یا ناسم کارونه په ګوته کول ډیر ارزښت لري. نو د کیمرون دا پیغور به آیا په افغانستان کې د اداري فساد کمولو په لړ کې څه مهم بدلون راولي او که څنګه؟ پوهان نصر الله ستانکزی وایي افغان حکومت باید اقدامات وکړي، خو هغه خلک چې درغلي کوي هغوی نه افغان فرهنګ په پام کې نیسي او نه اسلام.
یو د شرم مسله ده چې د وطن او د زړه باید د افغانستان حکومت، د افغانستان ول جمهور رئیس دا اوس په لندن کې ده، باید خپل عمل وښيي. دا یو. او بل دا په دې چې هغه کسان چې د خپل هیواد ګټه په پام کې نه نیسي، د خدای احکام نه مني او فساد کوي، لغیر جملې نه اداري فساد کوي، هغه په دې شهر باندې نه پوهېږي. مطمئن اوسئ چې دا د دې باعث به ونه ګرځي چې هغه بیا رشوت ونخوري یا مثلا غلا ونه کړي یا فساد ونه کړي. زه فکر نه کوم چې د شرم بحث دی هغوی سره، هغوی ته خپلې ګټې په دي، هغوی چې قرآن نه مني. په قرآن کې هغه شی چې موږ اوس اداري فساد ګڼو څوارلس پیړۍ وړاندې ممنوع ګڼل شوې ده، خو اوس هم دوی کوي. رانه څوک چې د خدای احکام نه مني د انګلستان د صدراعظم شرم باندې هم نه خبر، باید له فساد سره یو سیستم جوړ شي چې له هغه سره مبارزه وکړي.
خوشحال خلیل وایي افغان حکومت دا مني چې په هغه هیواد کې درغلي ډیره زیاته ده، نو ښه خبره دا ده چې افغانان باید خپل ټولنه او نظام سم کړي چې بیا ورته څوک پیغور ورنه کړي.
دا یو واقعیت ده. خپل ولسمشر غنی، اجرایی رئیس او ټول په دې اعتراف کوي چې په افغانستان کې فساد ډېر زیات ده. سمه ده، مخکې ولسمشر غنی ویل چې دا هلته یو کور په کرایه ورکول شوی او هغه په ډېر زره کرایه نیول شوی او هغه په لکونو ډالر استل سوي دي د حکومت له خزانې نه. خو دغه بیلګې دوی خپل حکومت هم په دې اعتراف کوي. کامرون دا خبره کړې ده که بل کوي که بل کوي، نو دا خو واقعیت ده. واقعیت خو په دې خبرو نه پټېږي، په دې عکس العملونو باندې چې دا زمونږ خلک ښیي چې مثلا دا موږ ته نه وایي. موږ باید خپل ځان سم کړو. واقعا که موږ غواړو چې دغه سي خبرونه، دغه سي کنایونه، دغه رقم ته پیغورونه ځان خلاص کړو، باید خپل اداره جوړ کړو، خپل وطن جوړ کړو چې د هیڅ ایسو کومونیسي کول نه مونږ ته پیغور راکړي.
نو افغان حکومت د اداري فساد پر ضد مبارزه هوډ او سیاسي اراده لري او کنه؟ د کابل پونتون حقوقو پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی زیاتوي وسنۍ حکومت رښتیا سم سیاسي اراده لري او سګنۍ کالي د فساد ضد مبارزه کال په نوم اعلان کړي.
کوي اراده ورته وجود لري. په خپل جمهور رئیس غنی ډیره هڅه کوي، ځینې اقدامات هم کړي دي او دغه سږ کال یې د فساد سره د مبارزې کال اعلان کړی. ودرېدل شي چې اوس دوه میاشتې تېرې دي، په راتلونکو میاشتو کې په اوسو لندن له کنفرانس نه وروسته به څه اقدامات کړي.
د ټولنیزو او سیاسي چارو پوه خوشحال خلیل وایي په لندن کې د درغلۍ ضد سرمشریزي پر وخت هم ولسمشر اشرف غني نړۍ ته دا سپیناوی کوي او معلومات ورکوي چې د فساد پر ضد څه ډول اقدامات کړي دي. د زیاتوي بل پلو په افغاني ټولنه کې هم د فساد ضد یو ډول غورځنګ پیل شوی دی.
اصول لحاظ تاثیر لري، خپل اته په ولسمشر باندې د خبره تاثیر لري. د فساد اړه چې کوم کانفرنس جوړیږي هلته به د افغانستان د حکومت په تېر یو نیم کال کې څه کړي دي هغه باره کې به وضاحتونه ورکوي او نړیوالو ته به ښیي چې ما تر اوسه پورې کوم کارونه کړي دي. دا چې ځینې کارونه پرې اوله کې تیز وو اوس کم شوي دي باره کې هم وضاحتونه ورکوي، خو په مجموع کې په افغانستان کې یو داسې ذهنیت رامنځته شوی ده په تېر یو کال کې د عقل په دغه وروستیو کې. یو خو په مجموع کې منابع کمې شوي دي افغانستان کې، هغه پخوا غوندې پیسې نشته ده، نو کله چې منابع کمې او دلته درغلګر لا هم مغفص دوام ورکی نو د خلکو او سیلی او خلکو ژوند تنګیږي، نو طبیعي توګه یو عکس العمل د فساد په وړاندې ایجاد شوی ده. داسې دې خواته هڅه روان ده چې فساد د افتخار په ځای باندې یو شرم وګڼل شي. همدغه چې اوس عادي اقل د افغانستان اکثره خلک د فساد په وړاندې ډیر حساس دي او بل خوانه حکومت هم عادي اقل خي داسې چې موږ د فساد په وړاندې